السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غوی یا سور شلمه ده چې د 2023 میلادي کال د می لسمه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. د ننګرهار د استخباراتو ریاست په لس ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې د خراسان څانګې د لسګونو غړو د تسلیمېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر ویلي د قومي مخورو د هڅو په نتیجه کې درې شپېته تنه داعشي وسلوال تسلیم شوي. د هغه په وینا دې کسانو ته په مشروط ډول بخښنه شوې او که په راتلونکي کې بیا سرغړونې وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د طالبانو چارواکو مخکې هم په ننګرهار کې چې د داعش د فعالیت مهم مرکز ګڼل کیږي د دې ډلې شاوخوا شپږ سوه غړو د تسلیمېدو ادعا کړې وه، خو له هغه وروسته هم دې ډلې د ګڼو حملو مسؤلیت ومانه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په تیرو دریو لسیزو کې ساری نه لري. سیګار پرون په یوه ټویټ کې د سره صلیب او سرې میاشتې د کمیټو په حواله ویلي دي چې په افغانستان کې په متوسط ډول هغه ساحه ډیره کمه شوې چې تر ژمې مخکې غنم پکې کرل شوي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او هم ویلي وو چې د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو له ډلې 15 سختې وچکالۍ ځپلي او ورسره د شاوخوا 14 میلیون وګړو ژوند اغیزمن شوی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د افغانستان په څو ولایتونو کې زرګونه کورنیو ته د مرستو د رسولو خبر ورکوي. ډبلیو اف پی پر خپل ټویټر لیکلي چې تیره اونۍ په نورستان کې نږدې 2000، په کابل کې څه کم 1400، په غزنی کې له 1400 زیاتو او د سرپل په ګوزفندي ولسوالۍ کې شاوخوا 650 کورنیو ته د خوراکي موادو مرستې رسولي. ډبلیو اف پی د هغو افغانانو شمیر چې د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ دي شاوخوا 30 میلیونه ښودلی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي دا به څو کاله وخت ونیسي چې اوکراین د اروپایي ټولنې غړی شي، خو هغه د اروپایي هیوادونو لپاره چې ګډ ارزښتونه لري د یو نوي سیاسي سازمان د جوړېدو وړاندیز کړی. په ستراسبورګ ښار کې د پرونیو څرګندونو پر مهال ماکرون همداراز وویل چې که اوکراین ته د کاندیدۍ موقف سبا ورکړل شي بیا به همدا بهیر کلونه یا ښایي لسیزې وخت ونیسي. د اروپایي ټولنې 28 غړو که څه هم د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د مقاومت کلک ملاتړ کړی، خو په دې ټولنه کې د کیف د سمدستي غړیتوب غوښتنې ته پرېکړه نه ځواب نه دی ویلی. اروپایي کمیسیون ویلي چې په دې اړه به په جون میاشت کې خپل دریځ څرګند کړي. او د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فان دیر لین د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اروپایي ټولنه هڅه کوي غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو پراخ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګري، سلوواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرحې سره مخالفت کړی. میرمن فان دیر لین پرون پر ټویټر ولیکل چې له اوربان سره پر روسیې د بندیزونو او د انرژي د امنیت په اړه د دې بیګانې خبرې امیدوارونکې وي. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه پر طالبانو تور لګولی چې په پنجشیر ولایت کې ملکی وګړي نیولي او وژلي دي. طالبانو په هلمند کې د کوکنارو نوي کرل شوي فصلونه اړولي، د هم د کروندګرو شکایت.
د دې په مقابل کې چې حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې موږ د غونه پیسې پر پیدا کړو یا د غونه ګټه پر وکړو.
په روزګان کې بیا وچکالۍ زرغونه ولاړ فصلونه وچ کړي دي.
پخوا به موږ 15 ورځ څلورمه ورځ بول وسې، موږ 8 ورځ لم نسو بوی غم په وار.
د غزنی په ښوونځیو کې د ښوونکو کمښت درسي بهیر ټکنی کړی.
ورس کې شپږ مضمونه لرو، په هغه کې کله دوه وایو کله درې وایو، داسې ورځ هم یې چې په هغه کې بیخي استاد نصرانو نی وایو.
او بیا هم په غزنی کې یو سړی په خپل لګښت د فوټبال لوبغالی رغولی.
ټول لوبي اوس هم دې میدان کې ترسره کیږي، ډېر به لیدونکي راځي دلته. د دغه کارونو هیله لرو له ټولو ځوانانو څخه.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو لومړی موضوع ته. د مقاومت د ملي جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د طالبانو ځواکونو په پنجشیر ولایت کې لسګونه ملکیان نیولي او یو شمېر یې وژلي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي دا ادعا ردوي. د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي همداراز د لومړي ځل لپاره تایید کړی چې په وروستۍ نښته کې د دوی 15 وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه نور حال نوریاس نوري اوروي.
د طالبانو ضد مقاومت ملي جبهه د طالبانو ځواکونه تورن کړي چې په پنشیر کې یو شمېر ملکیان نیولي او یو شمېر هم وژلي دي. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د جبهه یو ویان علي میسم نظری پروندوشن په یو بیان کې دا کړی چې د طالبانو ځواکونو ورسته له هغې چې ورته ډیر تلفات ورسېدل او پر یو شمېر سیمو یې کنټرول له لاسه ورکړ، د پنشیر په ابشار او عبدالله خیل سیمو کې له سلو زیات ولسي خلک نیولي او لږ تر لږه نه تنه نورې وژلي دي. خو په پنشیر کې د طالبانو د والی ویان ابو بکر صدیق د ملکیانو د وژلو ادعا رد کړه، خو دا یې تایید کړه چې د پنشیر ولایت په دری ولسوالۍ کې یو کم شمیر مشکوک کسان وروسته له هغې ونیول شول چې په دې سیمه کې د دوی پر ځواکونو برید وشو. د طالبانو دغه سیمه ییز چارواکي دا هم ومنله چې د طالبانو د ځواکونو 15 غړي له مقاومت ملي جبهې سره د یکشنبې د ورځې په نښتو کې وژل شوي دي. له دې مخکې طالبانو خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو خبره رد کړې وه. د پنشیر د والی ویان ابو بکر صدیق دغه راز ویلي چې د دوی مخالفین غرونو ته تښتېدلي او د دوی ځواکونه تعقیبوي. تر دې مخکې وړمه ورځ د مقاومت ملي جبهې د پنشیر په درې او ابشار ولسوالیو کې له طالبانو سره په مخامخ نښتو کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې وه چې طالبانو هغه رد کړې وه. په دې وروستیو کې دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه خپاره شوي چې ښایي د طالبانو د ځواکونو یو کتار د پنشیر پر لوري روان دی او طالبان په یوه هلیکپټر کې د څو تنو مړي لیږدوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا په پنشیر کې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدا یو عادي بهیر بللی دی. تر دې مخکې د مقاومت ملي جبهې وړمه ورځ ادعا کړې وه چې د پنشیر د څنګلوري ولایت بغلان په څو سیمو کې په وروستیو نښتو کې د طالبانو د ځواکونو 20 غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه دغه ادعا رد کړه. ویل د دوی ځواکونو ته په هغو سیمو کې چې د مقاومت ملي جبهه ادعا کوي هیڅ تلفات نه دي رسېدلي. دې ته په پام چې طالبانو پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي او په خپلواکه توګه د دواړو لورو د ادعاو ثابتول ګران کار دی، دا ډېره ستونزمنه ده چې د پنشیر درې غونډې په هغو سیمو کې چې په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي سړی په دې پوه شي چې هلته په رښتیا څه روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان ولایت کې کاروانګر وایي چې د وچکالۍ له کبله شنه غنم وچ شوي دي. دوی وایي سږکال د خپلو کروندو لپاره د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د روزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم سږکال په دې ولایت کې کم اورښتونه او په سیندونو ویالو کې د اوبو نشتوالی د بزګرانو لپاره نه جبرانېدونکی زیان ګڼي.
په روزګان کې کروندګر وایي سږکال د خپلو کروندو لپاره د اوبو له سخت کمی سره مخ دي. د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل سوي ژورې ساګانې وچې سوي دي. ورښتونه نشته، په سیندونو کې اوبه نشته چې ورسره سږکال له کروندو د حاصلاتو د ترلاسه کولو هیله نه لري. درویشت کلن علی جان د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نوبهار کلي اوسیدونکي دي چې سږکال یې په خپله لاس جیري بزمکه غنم کرلي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو غنمو په کرکیلې باندې یو نیم لک افغانۍ مصرف کړي، خو اوس د اوبو د کمښت له کبله په وچېدو دي. نوموړي ته چې 14 کسیزه کورنۍ هم ورلغاړې ده وایي نه پوهېږي چې راتلونکی کال به څنګه تېروي.
پخوا به موږ پنځم ورځ او څلورم ورځ بول وسې موږ اتم ورځ لم نسو بو غم په وار که موږ ته دغه ستونزې سره ګر وطن ګر ولس مخامخ دي خواري مو دغه نه خواري پک شې د درو اچھا من غنه ما شش کال پنځه کې کې پښې دي دغه نه یار لرم یو نیم لک روپۍ ما خپل د جوب مصرف ورته کړی دي چې دا ټکټر د یو د کوډو د دوا او چې موږ پر شندلې دي وروره دا یو نیم لک روپۍ مصرف دا خدا موږ کړی دي که دا کومه ته مصرف را جوړ کې خوشاله شي کنه موږ ته بالا تباسلو
خدای وازی علی جان نه دی چې غنیمه د وبود نشټوال لامل وچسی وی دي بلکې د غولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالی له شدید ګواښ سره مخامخ دي د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې سش کال په دغه ولایت کې کم ورشتونو په سندونو او یالو کې د اوبو نشتوالی د بزګرانو لپاره نه جبرانیدونکي زیان ګړي د کرنی ریاست د مطبوعاتو د برخې مسول قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې سش کال د میزان له میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله پورې په دغه ولایت کې 102 ملي متره ورشتونه سوي دي چې دغه ورشت د اورزګان ولایت لپاره کافي نه دي
چې د دې په نتیجه کې پر بزګرانو او مالدارانو باندې یعنی زراعت او مالداری باندې ډیر بد تاثیر کړی دی چې دغه تاثیرات به پر راتلونکي تولیداتو باندې ښکاره ولیدل سي چې هغه نه جبرانیدونکي ته زیانونه دي
اورزګان ولایت یو د افغانستان دغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس چې د 19 خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداری ولاړ دي
په اورزګان کې د وچکالۍ له کبله د کاروانګرو ته اوخت زیانونه طالبانو په هلمند کې د کوکنارو نوي کښتونه اړولې دي د لومړی ځل دی چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان پر اساس اقدام کوي چې نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده صادر کړ او له مخې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کښت او د مخدرو موادو پر تولید او قاچاق بندیز ولګیت
دا د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر ټراکتور د کوکنارو د کښت اړولو غږونه دي چې د طالبانو سیمه ییزې ادارې له رسنیو سره شریک کړي دي د هلمند ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ولایت د امنیې قمندانې اړوند نشه یي توکو د مدیریت له لورې پرون دوشنبه د نوزاد ولسوالۍ په تیزنی سیمه کې شاوخوا 40 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوه د خبر پاڼې له مخې د کوکنارو کرکیله د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده له لورې صادر شوي فرمان څخه سرغړونه ده او زیاتوي چې که هر کروندګر په خپله ځمکه باندې کوکنار وکړي نو کار به یې واړول شي د هغه فرمان له مخې چې د طالبانو مشر د وري حمل د میاشتې په 14 صادر کړی په ټول افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د نشه یي موادو پر تولید او کاروبار بندیز لګول شوی خو کروندګر پرېښودل شوي چې پر خپلو ځمکو د کرل شوو کوکنارو حاصلات راټول کړي د طالبانو حکومت ویلی چې د کوکنارو پر ځای به کروندګرو ته د بدیل معیشت نور امکانات برابر کړي خو یو شمېر بزګر شکایت کوي چې د کوکنارو د کرلو نوی فصل پیل شوی خو د طالبانو د حکومت له لورې ورسره تر اوسه د بدیلو کښتونو هیڅ مرسته نه ده شوې د اورزګان او کندهار ولایتونو دو بزګرو ولی جان او عصمت الله په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل
د دې په مقابل کې چې حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې موږ دغه نه پیسې پر پیدا کو یا دغه نه ګټه پر وکړو دا سو غنم او یا جواری او یا داسې بل کمزوري کښت دا خو موږ ته ګټه نه کوي
تاریخ کې باندې دا موږ ته ګولډ وډی را پیدا کړي چې سر خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کوم دښمنۍ لري خپل ګولډ وډی د فارې مشکرو مثلا شو په جله راکې موږ تاریخ سو خوشاله چې دا بوټي ورکسه غنم په ګولډ وډی ماړو
بزګر وای کوکنار له مجبوریت کری ځکه لې وی خو او چکلی دا ول بل خو نور کرنیس تو کې مناسب بازار نه لري او که دوی د کوکنارو لکرلو منشي او د نور بدیلو کښتونو مرسته هم ورسره ونشي نو به له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلو چې حکومت هڅه کوي له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخو کې تر ډیره د هغو هیوادونو مرستې را جلب کړي چې د نشه یي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي پاین حال کړی افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سر مفتش دفتر یاسیګار پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې وویل د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کر او د نورو نشه یي موادو پر کاروبار بندیز له یوې خوا تیر ساړه ژمي د خوراکي موادو د بیو زیاتوالی او اقتصادي بحران هغه بزګر چې له دې مخکې یې کوکنار کرل داسې یوه وضعیت سره مخامخ کړي چې دوی نور ډیر کم اقتصادي بدیل امکانات لري
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري په غزنی کې د ښوونځیو ډیری زده کوونکي شکایت کوي چې درسونو ته ښوونکي نه حاضریږي دوی وایي له دې سره یې زده کړې سختې اغېزمنې شوي دي شاګردان وایي په ورځ کې یوازې څو ښوونکي راځي او نور مضمونونه یې پاتې کیږي د هم په دې اړه نور تفصیل.
نور الله د غزنی ښار په مکه حساب لې سکه د شپږم ټولګي زده کوونکی دی. نو موړی وای هر ورځ شوونځي ته ځي، خو د ښوونکو د نه راتګ له امله یې زده کړې سختي اغېزمنې سوې دي.
موږ شپږ مضمونه دي استادانو، کله دوه کله لا یو کله بخیر راځنه.
سید اکبر هم د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
اسنایل لیسی د دولسم ټولګي زده کوونکی، موږ استادان نه راځي، پورس کې شپږ مضمونه لرو، پغه کې کله دوه وایو کله درې وایو، داسې ورځ هم یې پغه کې بیخي استاد نسرانو نی وایو.
خو دغه ښوونکي بیا دغه زده کوونکو شکایت نه سمبولي او وایي دی په خپل وخت خپلو درسونو ته حاضر یې. په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي که دغه ستونزه شتون ولري هڅه به وکړي چې هواره یې کړي. د یاد ریاست مرستیال مشر مولوي عمر خان وسیق وایي
یو خو د شاګردان د مکاتبو بې ځایه ډېر شکایتونه هم کوي، او له غور په یو خو دلته موږ د نظارت امریت ته موږ وظیفه ورکړې ده، هغه وخت په وخت باندې وځي. بعضې مکاتبو موږ ته هم شکایت شوی ده چې استاد راشي امضا کړي موږ چې خپل کار ته، نو موږ په کار باندې هم ترتیب لګیا یو، انشاءالله له خطره بعد به ټول مشکلات حل شي.
لا تیرو دریو کالو څخه کورونا و با ور پسې سختو جګړو او اوس بیا شوونځیو ته د استادانو نه راتګ هغه ستونزې دي چې په غزنی کې د نارینه زده کوونکو زده کړې سختي متاثره کړې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته نور مطالب هم تاسو وړاندې کوو، خو اوس ورزویو بل موضوع ته. د بشری حقوقو د څار سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو له حقوقو سره دی، او په دې برخه کې له سرغړونو سره دی، یوازې د بیانونو په خبرولو سره چلن نه کوي او نه دی غندي، بلکې په دې برخه کې د عملی اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې مشر ویلي نړیوال مشروعیت او تلپاتې سوله د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته له درناوي سره تړلي مسایل دي. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر حجاب د طالبانو د حکومت لخوا د نویو محدودیت لګولو په اړه اندېښنه ښکاره کړه، او د ښځو د حقوقو پر ملاتړو هیوادونو یې غږ وکړ چې عملاً پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، نړیواله ټولنه تر ډیره د ښځو له حقونو څخه سرغړونې د بیانونو په خپرولو سره غندي چې دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
We're really trying to ask very urgently
نړیواله ټولنې جدن غواړو چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بحران په وړاندې زیات څه ترسره کړي. موږ داسې احساس کوو چې د اګست له میاشتې راهیسې په ډیرو بیانونو کې د طالبانو اقدامات غندل شوي، خو په واقعیت کې په دې برخه کې د هیوادونو ترمنځ یوه درسته همغږې ستراتیژي نه ده رامنځته شوې. هیدربار په ځانګړې توګه له کاناډا، فرانسې، جرمني، مکسیکو، ناروی او سویډن څخه چې د دې په وینا د ښځینه وو یوه فعاله بهرنۍ پالیسي مخته وړي، وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ستونزو په وړاندې دي چې په اوس وخت کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو یو جدي بحران بلل کېږي را مخې ته شي او عملي اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه دا هیوادونه چې ادا کوي په نړۍ کې د ښځو د حقونو مخکښ مدافعان دي باید عملاً دا وښیي، کنه دا پوښتنه راپورته کیږي چې دغه د ښځینه او مدافع بهرنۍ پالیسۍ څه معنی لري. پر ښځو د حجاب اغوستو په اړه د طالبانو د حکومت د نوي فرمان په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي ادارې مشر ایزابل موسارت کارلسن پرون په یو ټویټ کې وویل چې نړیوال مشروعیت او تلپاتې سوله په دې پورې تړلې چې د ښځو او نجونو او د اقلیت ډلو په ګډون د ټولو وګړو د بشري حقونو درناوی وشي. نوموړي ویلي تر څو چې افغانستان بشري مرستو ته اړوي، مرستندوی ښځینه کارکوونکي باید اجازه ولري چې په آزادانه توګه د ژوند ژغورنې چارې مخته یوسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو په اړه د طالبانو تګلارې د بشري حقونو خلاف عمل دی، او له نړیوالې ټولنې سره به د دوی پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د حجاب په اړه اندېښنې بې ځایه دي، ځکه د ده په وینا په افغانستان کې ښځې ټولې مسلمانې دي او اوس هم حجاب مراعتوي.
نگرانی در مورد پوشش خانما
بجا نیست. اول خو
د خزو د حجاب په اړه اندېښنې پر ځای نه دی. اول خو د خزو حجاب په سلو کې نه نوي تامین دی. مېرمنې په خپل حجاب کوي ای وصلنه کې هم که کومې نیمګړتیا وي ورته یو خطر وړاندې شوی او مېرمنې خپل انتخاب ته پرېښودل شوی چې څه ډول حجاب وکړي. یو چادري
له خبرونو ور اخوا
د نن سهارنۍ خبری مجلې د برخې ته بیا هم زه احمد تکل در سره يم او هر کلی مو کوم. قدر من اوریدونکو په پایل کې د نجونو د حجاب په اړه د طالبانو د اعلان موضوع راخلو. یو شمیر افغان میرمنو د ښځو د حجاب په اړه د طالبانو د حکومت د فرمان پر وړاندې خبرګون ښودلی. د میرمنو ازادۍ راډیو ته په استول شویو پیغامونو کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا اجباري حجاب دوی ته د منلو وړ نه دی. دوی زیاتوي چې طالبان باید د حجاب پر ځای د خلکو د اقتصادي ستونزو حل ته پام وکړي.
دا د یوې افغان ښځې غږ دی چې د ښځو د اقتصادي ستونزو خبره کوي او له طالبانو غواړي چې د حجاب د اجباري کولو پر ځای د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د ګیډو مړولو لپاره یو چاره وسنجوي. په افغانستان کې د ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د فرمان او په اړه د نړیوالو لغبرګونونو وروسته یو شمېر افغان ښځو هم د طالبانو د دې پریکړې په اړه خبرګون ښودلی دی. دوی چې نومونه یې نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د پیغامونو په استولو سره ویلي اجباري حجاب نه مني.
زه انسان یم او بشري حقونه درلودونکي، نه د اجباري حجاب لپاره.
د ښځو د حقونو فعال زهره نایبي هم ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې طالبان د شلو کلونو مخکې په پرتله هیڅ نه دي بدل شوی.
د دین منل جبر نه دی. اجباري حجاب د فرد په انتخاب او سلیقه تیری دی. څوک زموږ د انتخاب او پوښښ په موضوع تعرض وکړي. زما پیغام طالبانو ته دا دی چې تاسو هماغه د شلو مخکې کلونو طالبان یاست، خو موږ د شلو مخکې کلونو ښځې نه یو او د افغانستان ښځې تیر ته نه ستنېږي.
دا خزلو نړیوال ټولنې غواړي چې ژر تر ژره د حکیل او هغه محدودیتونه چې د طالبانو حکومت پر خزو لګولي لری کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو تازه فرمان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نه غوښتي چې په خزو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید ښځې په کور وي. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ د سور میاشتې په 18 د یو فرمان په صادرولو سره وویل چې ښځې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته د کورونو نه وځي. په فرمان کې راغلی چې د سرغړونې په صورت کې به د کور مسؤل مجازات شي. دا فرمان په افغانستان کې د نن او بهر له غبرګونونو سره مخ شو، ان تر دې چې د بشر د حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو له ملاتړو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د دې پریکړې په تړاو بیړنۍ ناسته وکړي. په ورته وخت کې دیني عالم محمد محق وایي کوم حجاب چې طالبان خبره کوي قرآنی بنسټ نه لري.
کچری قرآن بنسټ ګرځول کیږي د جامو اغوستلو موضوع له ازادۍ سره مل ده او ان قرآن په دې اړه چې د ښځو سر لاسونه او تربندونو پورې د پښې وپوښل شي څه نه دی ویلي. په دې اړه د قوانینو وضع کول او بیا مجازات قرآنی اصل نه لري.
نوموړی وایي دا کار تر ډیره سیاسي اړخ لري او طالبان تر ډیره پر ټولنه د خپل نفوس لپاره د وسیلې په توګه دا موارد کاروي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم واخلو، خو ویان سره یې په خبرو بریالي نه شو. د طالبانو حکومت مخکې تر دې هم د ښځو په زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي و چې په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شول.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پوښتنه کړه.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مزدیګر تر او خبريږي. د غزنی اوسیدونکو اتاوله میاخیل په خپل لګښت د ځوانانو د بختیا لپاره په قرباغ ولسوالۍ کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړی دی. نو موري وای چې پر دې لوبغالی ل خپل جیب شاوخوا 15 لک افغانۍ لګولي. د سیمه خلک له نورو کسانو چې وس لري هم غواړي چې همداسې نوښتونه وکړي.
دا غزنی ولایت له مرکز څخه په 50 کیلومتری واټن د قرباغ ولسوالۍ په کرو سایسمه کې په یو ښکلی او زرغونو لوبغالي کې د فوټبال سیالي روانه ده. دا دغه سیالي نندارې ته لري او نږدې سیمو څخه سونه کسان راټول شوي او د فوټبال له هر شوت سره چکچکی وهي. د فوټبال دغه شایسته او زرغون لوبغالی د دغه سیمې یو ځوان عطاولا میاخیل په خپل شخصي لګښت جوړ کړی. عطاولا میاخیل شاوخوا 10 کلن ځوان دی. نوموړی وایي په دغه لوبغالی ل خپل جیبه یو 215 لک افغانۍ لګولې تر څو د سیمې ځوانان ورڅخه سالمه ګټه پورته کړي. دی وایي هیڅ شخصي ګټه په نظر کې نه ده نیولې او د دغه لوبغالی له جوړېدو څخه یې مخه د ځوانانو په یو ځای سره راټولول دي. شاغلی میاخیل زیاتوي که کله له دغه لوبغالی څخه د لوبو په برخه کې ګټه نه اخیستل کېده نو دوی به دغه لوبغالی خلکو ته د ټولنیزو روغتیایي او تعلیمي ګټو لپاره وقف کړي.
دا خپل شخصي لګښت باندې یعنی اخیست او بیرته دغه فوټبال لپاره وقف کړی. هیڅ کوم شخصي ګټه او دا شی موږ نظر کې نه دی نیولي. یوازې ځوانانو دغه دی راټولېدا او دی اتفاق لپاره مدغه میدان ورکړی ده تر څو پردی دلته خپل ستیاره باندې وکی. نو دا که چیرته داسې کیږي چې یو وخت لپاره بیخي دغه فوټبال له منځه ځي په دغه میدان کې مطلب فوټبال نه کیږي نو دغه ځکه به د انده وخت لپاره موږ دا شوشه ته وقف کوو چې هغه د خلکو لپاره یو مفید ځای خلک استفاده شي نو کې پښتلا باندې کلینیک یا مکتب او داسې نور شي.
اته علماء خل زیاتوی دغه لوبغالی د پرانیست په ورځ په لوبغالی کې د غزنی ولایت د دریو ولسوالیو د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبه وسوه. په دغه ټیمونو کې یو د مقور یو د اندړو او دوه د قرباغ ولسوالۍ ټیمونه وو چې د قرباغ او مکور د ټیمونو ترمنځ لوبه برابر پایته ورسېده. خو وایي که د ولایتونو ټیمونه هم غواړي چې په دغه ښکلي او ښایسته لوبغالي کې خپلې لوبې ترسره کړي نو کولی سي.
دا خو چې د ولسوالۍ وبسطه باندې اوسې غو په د افتتاح کې کله چې موږ د افتتاح کومه غونډه په غو کې ګډون را سره کړی هغه د اوکشنې ټورنمنت هم باندې جوړ نو دا یوازې نه سي ولسوالۍ وکول سي هغه د ولایتوب وبسطه باندې د لوبې اوسې هیڅ مشکل هم نشته دی چې لپاره
دا غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د تاوله میاخیل دغه کړنستای او وایي د هیواد هر ځوان باید لخپل وس رسم نورو ځوانانو ته دا ډول اسانتیاوي برابر کړي. اقبال فیضی د قرباغ ولسوالۍ د لایق کلی اوسیدونکی دی.
دغه ځوانان ستایو خدای دې خیر ورکړي چې د قرباغ ولس لپاره دومره خدمات ترسره کوي او د قرباغ ولسوالۍ د ځوانانو لپاره یو تفریحي ځای جوړ کړی دی. سالته هم د ځوانانو لپاره یو تفریحي ځای دی او هم معیاري میدان جوړ شوی دی. ټول لوبې اوس هم دې میدان کې ترسره کیږي. ډېر لیدونکي راځي دلته لوبې تماشا کوي. د دغسې کارونو هیله لرو له ټولو ځوانانو څخه.
کروسای د کابل کندهار پر لوی لار پروت بازارګوټی دی چې کلونه کلونه پکې سختې جګړې تیرې سوې دي خو اوس پکې لوبې کیږي.